سلام فریبا ظاهرین په وی بل خبرونه کې ستاسو قربانه له افغان مشرانو سره د زلمی خلیل زاد نننی بحثونه ارګوای
دوار لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې جوړیدونکي کانفرنس لپاره تیاریو اړه تاسو خبرې وکړي
لا هم معلومه نسوه چې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر اسد قیصر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنکړل شوه
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسي جرګې له خوا نه به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زیات د ټول مسایل بلندشتې نه ګوري
سلو ورزشکارانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړې ته د افغان اولمپیک ملي کمیټې خوشي
او موږ د سرت عامل وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو
معلولو کرکټ لوبغاړو څنګه ورزشي مزال پیل کړ
اول کې خو چا سپورټ کولم نه کورن له خوا وای درسونه وای د کرکټ نه سم جوړیږي نو مې لار کنه
او دا نور په دې وسات کې اوري خو لمړی خبرونه
ولس مشر غنی او زلمی خلیل زاد د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړي حکومتي چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي د پنټاګون مشر نن د امریکا متحده هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي او نن شپه د فوټبال د سرسختو حریفانو ریال مادرید او بارسلونا لوبه ده بشپړ خبرونه ارګوای ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړي جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې وایي خاغلو غنی او خلیل زاد په نننۍ کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ په خبر پانه کې د دوی د خبرو جزئیات نه دی ورکړل شوی ل دې مخکې د ملي مصالحې عالی شورا ویلي و چې خلیل زاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او مشرتابه غړو سره هم خبری کوي یو شمیر افغان چارواکو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بس لپاره د ترکیه غونډه د رواني جمعې په ورځ د اپریل په 14 نیټه پیلېږي خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې طالبانو په دې غونډه کې د خپل ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي د امر الله صالح دفتر په یو خبر پنه کې چنن خبره شو ویل دي چې غلام ناصر الخراسانی په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حمله وژنو او اختطافونو کې لاس درلود په خبر پنه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی د خبر پنه لمخې الخراسانی په دې ورستیو کې د کابل لویدی څخه د یو 14 کلن هلک په تختولو کې هم لاس درلود د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو لزیات وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حمله کې ورجل شوی د دفاع وزارت ویان فواد امان لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل
در حملات هوایی که دیروز در بلوچستان
په هغو هوایی حملو کې چې پرون د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وشوې یو وش طالبان چې د وردوج لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدری هم پکې دی وژل شوی او در وس نور ټپین شوی دی
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعا کوي په هرات ولایت کې د هرات تورغونډۍ د لوی لارې پوګدو کې د غاز په تاسیساتو کې لګیدلې اور مړ شوې ده د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې په دې اور پیخه کې یو تن برسرن ټپي شوې د هرات د برېښنا شرکت د رسنیو مسؤله زینب محسنی وویل چې د اور پیخه له کابل د خر په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې و نږدې و میاشتې مخکې د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور د لګیدو په پیخه کې سلګونه موټر وسوځیدل لازادي رادیو خبرونه اوري د پنټاګون مشر نن د امریکا متحده هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي د دفاع وزیر لوید اوستن دا سفر داسې مهال پلان شوی چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی اوستن به په راروانونه کې د اسرایلو جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14مه به په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د ټلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل اوستن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبري وکړي او د ګډ دفاع د مسؤلیتونو د ویش او د اټلانټیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحدو ایالاتونو پرشمنه به ټینګار وکړي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. دا د اروپایي ټولنې په یو غړي هیواد کې د یو خبریال د وژنې نادره پیښه ده. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال ګیورګوس کارایواز چې یو خبری بلاګ هم درلود پرون د اپریل په 9 د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شو. د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې د راپور له مخې ګاونډیانو د ډزو غږ نه دی اورېدلی. نو ښایي نوموړی د بې غږه تومانچې په وسیله وژل شوی وي. د دې قتل د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ده پر بلاګ په یو بیان کې راغلی دی چې کرایواز د خپل کار په خاطر په نښه شوی دی. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډالو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب دا سیالي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي. خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
دوستانو د ازادي راډیو خمو تر د محل د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وردل. کولی سي چې تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د محل په کابل کې دی. نوموړي د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره کتلې دي. د جمهور رئیس مرستیال وایند فاطمه مورچل د خبره ازادي راډیو ته وکړه. غوې ویل چې دوه لورو په دې لیدنه کې د ترکیه د جوړیدونکو کانفرنس ته تیاری په اړه خبرې کړې دي. شغل خلیلزاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله سره هم کتلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په ترکیه کې جوړیدونکو ناستې تلیبې ونې کمه موده پاتې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلې دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندی فاطمه مورچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او ترکیه ناستې په اړه خبرې کړې دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره پارک وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کانفرنس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په سپیدار ماڼۍ کې د دغه شورا مشر عبدالله او نورو غړو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا ورستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره ورستۍ ناسته ونه شوه، نو ځکه د سولې طرح مسوده به سبا بشپړه او د مصالحې عالي شورا رهبری کمیټې ته به وسپارل شي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریک کړي. له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکیه ناستې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده. د سولې مصالحې عالي شورا یا د طرحه په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړیدونکو ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو، د بشر حقونو، د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې، په نظام کې د ټولو په عادلانه او معنادارو حضور، په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنگ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کولو په برخه کې د سیمه او نړۍ پر قوي زمانه ټینګار شوی. خو تر اوسه پورې د ترکیه په ناستی کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي څه نشته. خو قطر کې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د دغه ناستی په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
The cat sat on the mat. د ولسی جرګې ادارې پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازې لامل نن شنبه امنیتي مسولین خپلې غونډې ته وربللې وو. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کیږي څو دا موضوع وڅېړي. مخکې امنیتي مسولین او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللې وې. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شمې پورز کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپلې غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسولینو تر وربلل وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به دا موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسی جرګې لخوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زی د ټول مسایل بلندش دینه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کېدلو هلته چې بیا مواد پیدا شوي دي دا کار د چاو څنګه کېدلو مثلا ناوانور دی کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا په ټول دوی حیات به څېړي. بل هغې نه چې حیات خپله نتیجه راوړه بیا به عمومي ګزارش چې راوړو بیا به عمومي ګزارش تاسو سره شریکو.
د ښاغلي ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان د ملي امنیت رئیس د ملکی هوا نواردی ادارې او حمید کرزی هوایی جګر امنیتی مسولین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل سوي وو. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنځمې پورز د یو شپږس کسیز پلاوی په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي الوتکه تر کابل راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایی جګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنکړل شوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللي. د کابل حمید کرزی هوایی جګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځمې پورې سهار مهال چې وډاله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته و چاودیدونکي توکي موندلي و او په خبره یې دوی هم د ګواښ لامل ټولې الوتنې او ناستې وځندولي. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته لبیرته ستنېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو له امله سفر وځندول سه. کله چې امنیتي وضع ښه سي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلا می په خبرولو سره ویلي چې د ښاغلی قیصر سفر به لسره تنظیم سي. خو د امنیتی چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې ممکن کابل ته د پاکستانی چارواکي او ملګری پلاوی سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت لامل ځندول سوی وي. د دغه کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی مسولین دې په مسلکي توګه دا موضوع وڅېړي.
زه فکر کوم چې د پردې تر شا د کابل حکومت او د اسلام آباد ترمنځ داسې څه روان دي چې په هغې باندې ښایي اتفاق ته نه وي رسېدلي او د آزادو پارلماني غړو لیدنو ته یې زمینه برابرولو ته زړه نه وي ښه کړی او داسې یو شی رامخته کړي او په بل طرف باندې امکان لري چې داسې یو تهدید وجود ولري. خو په دې شرط باندې چې مسؤولین یې په مسلکي شکل اثبات کړی شي او د هغې په ارتباط صحیح دلایل ولري چې سړی ترې انکار ونه شي کولی.
دا یادونه ور ده چې تر دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني لیو پلاوی سره پاکستان ته تللی وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو حکومتي چارواکو سره د لیدو کتو هدف د افغان سولې په پروسه کې د همکاریو د ډاډمنولو او د نظریاتو تبادله یاد کړی وو.
دوستانو و موردل چې د پنځمې پورز د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او ورسره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د ناستې اجازه ورنکړل سوه. دا سفر چې د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په بلنه ترسره کېده افغان امنیتي چارواکو د ځنډ سبب امنیتي دلایل یاد کړی دي. اجملان په پا پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شم سره په دې اړه یو مرکه کړې او په سر کې لا هغه پوښتلې چې د ده په فکر د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ولې په کابل کې د ناستې اجازه ورنکړل سوه.
رسمی منابع خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتي ملحوظاتو باندې د اجازه نه ده ورکړل شوې. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضی رسنیو بعضی نظر خوندانو تحلیلونه دا دي چې دا عمل قصدی دی د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا دغه سیوی چې د افغانستان حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي نو زما په نظر بیا به د منفی تاثیرات به زیات.
دا ظاهرا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مسولینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې وازیدانه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناستي. فکر کوي چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې؟
زما په نظر دغه دلایل لږ ضعیف بریښي. هغې دلیل دا دی چې که چېرته دغسې موقت ستونزه وی په میدان کې، نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل تر منځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی. نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدی شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی، په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لږه ژوره ښکاري، خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده دې موضوع.
ښاغلی شمس، فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د وسنی حکومت سیاسي مخالفان دي پیل کړي دي، دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. خی افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ او د افغانستان حکومت څنډې تکړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. د پاکستان دغه ټول رول چې دی د افغانستان په سولې پروسه کې، د افغانستان سره اړیکې مخې نه دي، دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت که دغه ټول عوامل دغه کومه کړنه چې ده دا نامناسبه بریښي، هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو، نو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني، پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني. د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
د محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان ښه شوي نه دي، بلکې بے باوري او بے اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم دغه تیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړپوړو چارواکو ترسره شو، ډاکټر شباب الله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او دا غی نرسته پلان دا چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر سرسنګ الته موازی د سولې پروسه چې کوم روانه ده، پاغه کې چې کوم پرمختګونه دي یا پاغه کې چې کوم موضوعات دي، هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکه باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونه د افغانستان حکومت خوشاله نه دي. نو بیا هم اړیکه د خطر افته نه روان او بي باوري اوس هم زیاته وجود لري.
په پاکستان کې په خوانې افغان ډیپلوماټ زرداشت شمسو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشته نکړل. وروسته لدې د برښنا مصرفونکي مکلف دي چې هر میاشت د برښنا لګښت ورکړي یا یې بلونه ورکړي. مخکې لدې به خلکو دغه لګښت د برښنا د لګښت بلونه په هر دوه میاشتو کې تحویلول او دا شکایت موجود و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. د برښنا شرکت مسولین وایي لدې سره به خلک د برښنا د لګښت لوړې کټګوري ووزي او اسانتیاوي به ورته برابر شي. تفصیل د راپور کې
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بیلونه بتري میاشت په میاشت اخلي ستای. مخکې لدې به د برښنا مصرف کوونکو په هر دوه میاشتو کې د برښنا بیلونه ورکول. کابل خاریان وای په خاطر دې نن په هېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بل دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوه میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړ خوده او خلک مکلف و چې د لګښت له لوړې کټګوري سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
ما غوز سرور من نشت چې نه راوړای ای دا اوس من برخیانه سر کې زده خراب راوړای څنګه خرڅول چې څنګه جوړ کړل هغه مامور خو بيخي خلې خو مونږ لم خار چاله خړای بيخي هر چاله پال خړای
لو سپته درته لګيږي یو یو مشر رسیږي هر وخت پته درته لګيږي
بل دوغنه را رسیږي دوغنه ورکو ماول د سره په دوه میشت کې راتله یعنی پته نه درته لګیدله و درته معلومیږي په دغه میشت کې دوغنه کړي دوغنه پیسې ورکوم.
برخنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته لدې د برخنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برخنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته بهسله دی بلونه محور دي. په دغې میاشتني بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 50% پورې په پیسو کې کمښت راشي. دا به د افغانستان او نورو غټو ښارونو ته به هم وغځول شي.
ښاغلي توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده. دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډېری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کېږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنۍ هیوادونو ته ورکول کېږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي عام روغتیا وزارت 100 دوزه کورونا ضد واکسین ورکړی څو هغو ورزشکارانو ته تطبیق سي چې له هیواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپله د دې شمېر غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران د عام روغتیا وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. نور حال زما د همکار په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عام روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د 100 دوزه کورونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفر نه لري او دغه وایروس یې ګواښي. دا اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر لراتلونکي اونۍ پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره 100 دوزه چې موږ ته تقاضا وه واکسینونه تهیه کړي دي او پر نږدې راتلونکي به دا لری شروع شي چې او موږ د صحت عامل وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وی وختل چې ورشکران هم د کورونا وایرس څخه په امان کې.
شاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهی او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک نه غواړي دی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تېره اونۍ د آزادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تېر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې. له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي په ځانګړي ډول هغوی چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عام روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک:
د عام روغتیا وزارت څخه د زړه کومې مننه کوم چې ورزشکاران ته یې لومړیتوب ورکړ او دوی ته یې واکسین ورکړ. نو دا ډېر یو ښه اقدام ده ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 15,000 دوزو واکسین مرسته سوې وه دا باید 2.5 لک کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب پکې روغتیایي او رسنیو کارکوونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی وو چې یوازې 1,10,000 دوزه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقیږي. دا دغه وزارت یو ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړې دوه په حال کې دی. خو په خبرې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمي محمولي وي چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کېږي. افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,83,000 دوزه واکسین پکې شامل وو د تیر مریض کال د کب میاشتې 14 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس له خوا له افغانستان سره مرسته سوې وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته ورسېده. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي. خو امریکا بیا وایي چې یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماټانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوي چارو وزارت و چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دی ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلې کېدای شي د اتمي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتمي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. دا خبره د ایرانی چارواکو د ډیټینګار په جواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوی بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اتمی موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبري له خند سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنوي چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه موبایل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوی بندیزونه دي لري شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کیږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپل غړیو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې خپل ژمنو نور سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه به ورته دا پلان وکړم چې فرض خاصه دا پیغام پرې نه مزه په ځان زلور نشر کې ز بکوا ولایت ډیر نه پښل لري او کله کې نه لري دا نه ودل ستا غوښته خلک دې راشي باندې ورته په شراره سره بس نه لري او جوان لري چې خپل تر خلاص کې دې منګر شي نه نه دوا سن نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان می ګرځي بچا خپل شخصه مو قرار کړی دي خپل ګزغنه لري چې په شراله لا دې نه لري په شراله خراب ده په تمام سلام نه
دغه حکومت چندان دې چې فاسده غونډه ده په یو تشکیره برقی اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تیرې دغه ته وایي موږ هله خدای ته ده او تاسو ته ده دغه ورته زرو وایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نو دغه ته بیا چې وری کړل ورکی نو یو زر خو د اخلاص کی دغه دې زو عمرې ته زم مالی زرو جک زم عمرې ته تشکیره چنی میخی عریضه نه امضا کئ امر نه را کئ نو دغه تشمه ویلی ولاد چا دلاته گریوان چریکو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالی د کسس کار ته ده ملک د سلویش کال زمانه ته یاد کیږي. زموږه هله ارزو لرو چې د مالداران سره کومک وکول شي د مالداران شتمنی ټول خلاصيږي په دې سس کار وچکالی کې. نو موږ د ټول مشران او د ټول نړۍ ته دا هله کوو چې موږ سره همکاري د کوچانو سره وکړي. ورته حکومت پرو چارواکو خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دغه یو بند دی چې جوړې کړي موږ ډېر اوبه راغلی وای. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو استاسو پیغامونه وای چې په ګرمو سره واوریدل. اوس په د زمده همکار احمد تکل څخه یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی وورو.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد سره نن د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د دې مخکې د ملي مصالحې عالی شورا ویلي و چې خلیلزاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د مشرتابه له غړو سره هم خبرې وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر غلام ناصر الخراسانی د نیولو خبر ورکوي. د دفتر ویلی دی چې الخراسانی په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدری تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی او درویش تنه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د امریکا متحده هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. او نن شپه د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلې ترمنځ لوبه په پام کې ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پیلېږي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد سیالیو افغان اتلانو باز محمد مبارز او روح الله محمدی خپل اوکرایني او ایرانی سیالانو ته مات ورکړي. لوبي تیر مخام په کابل کې تر سره شوې چې مبارز د دویم راوند په اوله دقه کې وټونی د خپل اوکرایني سیال زکا فاتح الله ته مات ورکړي او لوبه په خپل نوم کړي. په بل لوبه کې روح الله محمدی خپل ایرانی سیال میلاد شهبازی سره مخ شو چې په درې راوندونو کې یو هم مات نشو، خو په پای کې د نمرو پر بنسټ محمدی وکړای شول چې د لوبې بریا خپل نوم کړي. بلخ لوبډلې په مزار شریف کې د سکوهنی سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قری زاده نن آزادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې له بامیان، کابل، پکتیا، فاریاب، جوزجان، بلخ او حیرتان بندري خارګوټ څخه اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. خغلی قری زاده ویل دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره نن په مزار شریف ښار کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا سیالیو په پای کې د بلخ لوبډلې د اتل ولی مقام خپل کړ او سمنګان او کابل په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړل. د سیالیو په پای کې غوړ لوبغاړو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې د هند د کرکټ د سوداګریزو لوبو په لړ کې نن چینای سوپر کینګز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د هند سوداګریز لیگ آی پی ایل لومړۍ لوبه تیر شپه د ممبئی انډینز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې پچا بنګلور لوبډلې وګټله او ممبئی ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. ممبئی انډینز په ټاکلو شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو 159 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 160 منډو هدف ورکړ. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو ټاکل شوی هدف پوره او بریا یې خپل کړه.
او دا هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت صدای او تندې څنګه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وای هڅه کوي چې د ډیجیټل جوړونې لپاره نوي پروګرامونه عملي کړي. د دې تعریف دی برخه کې یو شمیر کارونه هم پیل کړي دي، خو لای هم پر وړاندې ځینې خنډونه شته. اترا همدا ډول د معیارونو پلي کولو لپاره تازه د جرایمو لړۍ هم تیزه کړې او په دې برخه کې د روشن مخابراتي شبکه هم جریمه کړې ده. خو دا جریمه څومره اولی په افغانستان کې د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د عملي کولو پر وړاندې خنډونه څه دي؟ دا نور مهم مسائل نن د دې ادارې د ویان سعید شینواری سره په بحث کې راغلو. شینواری صاحب، ازادي راډیو ته خراغلاست.
ډیر مننه ستاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونیکي.
زما لومړی پوښتنه د نوی یا معاصر ټکنالوژي د راواردولو لپاره په افغانستان کې عمده او مهم خندونه څه دي؟
ټولو خټ خند امدا ده چې فرهنګي زمينه سازي یا بستر سازي د ټکنالوژي لپاره نه شوي. امدا اوس انټرنیټ د ټول نړۍ مبرم او اشد ضرورت دی، مګر په افغانستان کې د انټرنیټ یو خو کدا څنګه یوې خواته کوچ کیفیت او قیمت، اما بل څنګه دا چې خلک د انټرنیټ کارونه ته په ذهني توګه باندې هغه سي اماده نه دي. همدارز وخت نیسي چې ټول ټکنالوژي چې افغانستان ته راځي خلک ور سره ضرورت پیدا کړي. نو د دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژي باندې تکیا د خلکو زیاتیږي، او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شوی چې څومره ضرورت.
تاسو له یوې خوا د فرهنګ سازۍ د زمینې بحث را منځته کوي، او بیا وایي چې اترا هم باید هغه خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما د نن بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وځ شوي، ځینې ویب سایټونه بلاک شوي، ځینې ویب سایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار لمخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق لرو، یو د قمار آنلاین کې قمار مخه ونیسو، یو بل چې غیر اخلاقي، او بل د ترهګرۍ ضد راغلی ته چې هڅون کې کوم آنلاین کارونه کوي داغه مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې واځي غیر اخلاقي سایټونه بند کړی، تقریبا 1,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي، او دا هغه څه دي چې هم زموږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده او د سنتي ټولنې اجابت هم دی چې باید د غیر اخلاقي سایټونو یا هم آنلاین نړۍ کې چې غیر اخلاقي ترسره کیږي داغه مخه ونیسو. دا موږ د قانون لمخې او همدار از د ټولنې د مجبوریتونو لمخې دا کار کوو.
صحیح. خو په دوه نورو برخو کې بیا تر دم غړې پورې پاتې راغلی استای چې نه استوانی دلی په آنلاین ډول باندې د قمار وهنې مخه ونیسي، او همدار ډول په هغه بر ویب سایټونو کې چې تاسو نه په ځلون وختنه شوي چې بند کړی، او یا هم د ترهګرۍ درشت په برخه کې چې عملاً داسې سایټونه او همدار ډول حتی په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کیږي چې دا کار روان دی، او تازه شمیرې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبرې هم ډیر هغه کسان چې نیول کیږي نه همدې ټولنیزو رسنیو لارې ترهګرۍ شو.
یو بل خبره دا چې ټولنیز رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپل وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا غوی خپل اصول دي، هغه دولتونو ته غوږ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته، شکر ترهګرۍ د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټوله نړۍ ورسره مخ ده چې د دغې حتی موږ لا اوسه پورې په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرنګه موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقي سایټونه هم بند نه دي، هغه کولی شي خلک نور د نورو لارو نه هغوی ته بېرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړې.
شینواری صاحب، تازه تاسو د روشن مخابراتي شبکې جریمه کړه، جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات مو کړل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا ادارې یا د افغانستان د دولت پوره وړو، هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکي، او همداراز لس سلنه محصول په تړاو باندې دوی پوره وړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د شلو کلونو کې را دي خبره.
ډېره بخنه غواړم، دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکوي نو حتماً یا ټاکس یا د مالیه مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه هم راځي. بیا تاسو ولې وایئ چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډیر دي، جریمه هم پکې ده، نو ما په دې خاطر باندې ویل دوی د کلونو راهیسي جریمې خپلې نه دي ورکړي، تادیات یې خپل نه دي ورکړي، باقي دي هغه نه دي ورکړي. د افغانستان لس سلنه محصول ټیکس ورسره دی، هغه لا تر اوسه پورې نه ورکړي. بار بار دوی سره ناستو، د دوی چې ژمنه موږ ته راکړې ده چې دا په دومره وخت کې نو موږ ادا کوو، هغه نه دي کړي. همداراز ناسم مالی رپورټونه چې د جیل په تړاو باندې مستند دغه دی ورکی، دوی خپل ناسم رپورټونه اترا ادارې ته ورکړي. بل خبره دا ده تر ټولو زیاته زایمل صاحب چې موږ نه خلق د پوخخ د پراخولو غوښتنه کوي او موږ د امنی له وجې نه ډیر زیات نیوکو لاندې هم یو. په دغه سي حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی، دوی راغلي دي 130 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوخخ ته اړتیا لري، هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره یو ځای شول، بیا موږ د اترا ادارې بورډ د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړي فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدای شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تادیبي اقدامات وشول، تر څو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیاتو برخه کې چې آپریشنل کارونه دي باغې کې مخه ونیول شي او دا شرکت اصلاح شي، د ماتېدو مخه ونیول شي، داسې نه چې دیوالیه شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي تر څو د بازار تقاضا، رقابت، دا ټول شیان، او بل دا چې موږ مسؤول یو د خلکو په وړاندې هم، نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې د غیر لوجه نه اترا ادارې ځنې پریکړه وکړي.
دا یوازې همدغه شبکه ده که نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې شتون لري؟
نور شرکتونو دغه سي کارونه نه دي کړي، چا سرغړونه کړې ده هر یو شرکت ته په خپل برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شنواره صاحب، یو لوی نیوکه چې په اترا ادارې باندې کیږي، دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره په تیر بحث مهم نه دی، هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه یې د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي، یا دې ته یې مجبور کړي نه دي. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي، ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به، او څه به تخنیکي ستونزې به، او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په، یعنی تاسو زه نه وایم، تاسو خپل لیدلی شئ، مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه، ګڼو شرکتونو، مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سرکال اترا ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو، بلکې مخابراتي شرکتونو، ځایي ارګانونو سره، حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي، نو 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي، مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي او دوی نه مراتلونکي کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملي نکړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلي نکړي، دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي، یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
شبکی با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملي کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده، هغه به کیږي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بېطرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دغه خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل صادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي بهتر مدیریت شي، همدار از شبکې پراخي شي، د سیمدار او بي سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي. دا هغه څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړی دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنی دا اوس هم هموار نه دي، هغه سي مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو وګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیا څوک مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبي هم درته مسؤلیت نه هم تختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کیږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان څورته وي زیربناوې د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي ترڅو مطلوب هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سید شینواری له تاسو ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په تاندې څنګه خبرونه کې د معلولینو د کرکټ په ملي لوبډلې خبرې کوو. د ځوانانو خپل سفر لکم ځای څخه راپیل کړ، لکم ستونزو سره مخ شول او اوس څل استراوړنې لري.
تاسو نشئ کولای ته به کرکټ نه چی شي جوړ کیاو، تاسو چې ځان خوړوي
اول کرکټ کوم ان شاء الله یو آینده بلرو.
دوی تروس په دې برل شي وي دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي.
روانی تلوخ کلنی جګړې کا په لکونو افغانان وو وشل، ډیر نورې معلول هم کړل په جګړو، هدفي حمله، ماينونو او نورو پیښو کې د ډیرو ځوانانو د وجود غړي معلول شول. په دوی کې ډیر په دې باور پکور کین اصل چې دوی نور څه نشي کولای، خو ځینو بیا معلولیت محدودیت و نه غاڼه او راپاڅېدل چې خپل ارمانونو او هدفونو ته ورسیږي. په دوی کې ډیرو لوبو ته هم مخه کړه چې یو بیلګې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله یادولی شو. دا ځوانان وایي په ډېرې سختۍ خپل لوبي سفر را پیل کړ، خو اوس خوشاله دي چې خوبونه یې رښتیا شوي دي. نبی الله د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی. دی وایي په لومړیو کې هر چا منفي خبرې ورته کولې چې دوی څه نشي کولای، خو ده د هغوی خبرې ناسمې ثابتې کړې.
تعلیم لے گا رستفات ٹولر دا منفی ذہنیت ہمیشہ لخل کو سر موجود ہو امنگ بے شخص قولم چھ تاسی نشے قول تب کرکٹ چیشے جوڑ کے آؤ تاسی زان خوار ہوئے خو ماں ہدف زان تٹاکل کوخ میں ہمدا چھ زد خل کو خبر سے نکی گم آؤ کوشش میں ہمدا چھ زب ان شاء اللہ چھ ہدف میں چزان تٹاکل دے خیر سرا اگر تب زان رسو نو ہم چھ مٹ ون گاڑ لے آؤ دخل کو منفی خبر ہو تمہیں هغه وخت جواب نه ورکول، ما ویل چې زبا داس یو څه کوم چې ان شاء الله چې زما نتیجه به دوی تخپل جواب ورکوي. همغه دي چې همغه خلکو چې په هغه وخت کې ما ته منفي خبرې کولې او ما ته ویل چې تاسو نشئ کولای، همغه دي چې نن د مونږ د تشویق لپاره همیشه چې زمونږ لوبي وي هغه راځي زمونږ د تشویق لپاره د مونږ تشویقي سپورټ کوي او مونږ باندې وخت نه وخت دوی مونږ ته داسې هم وایي چې هغه وخت کې مونږ نه پویدلو خو مونږ باندې ویاړم کوي، فخرم کوي. هغه وایي چې تاسو زمونږ استعدادونه استه او د افغانستان نمائندګي کې د افغانستان درې رنگ بیرغ چې د پنړی کې راپوي. نو زه اوس خوشاله يم خو پیل چې هغه ډیر سخت او مشکلات او کړاوونه سره.
حزب الله ابراهیمی د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل هغه لوبغاړی دی چې په پیل کې حتی د کورنۍ ډیرو غړو ملاتړ نه کاوه، خو یوازې مورې وا چې د تیار روحیه ورکوله.
اول کې خو چا سپورټ کولم نه، کورنۍ لخوا وای درسونه وای د کرکټ نه سن جوړیږي نو ورونه می لار کنه، خو هیڅ نه پرې خدلم کرکټ نه، بیا هم خپل همت لاس ورنکه. اول کرکټ کوم ان شاء الله یو آینده بلرو، یوازینی هغه څوک چې مور مې ما سره ډیر سپورټ کوي کنه چې وته ولې شکنه وای ان شاء الله ته راځي لوبډل ته کنه یو ورځ به نورسته چې هغه لوبډل ترغلم انتخاب شول مکنه بیا هم کورنۍ کې چا باور نه کوي نو موږ ورونه کنه چې ته نه راغلې ټینګ کنه نو ورسته چې بیا موږ 2013 کې یو ټور او سفر و هندستان ته هغه مې چې کله وکړه پس لاغې بیا باور وکړ اوس کورنۍ کې ټول شکر سپورټ کوي مې ار یو کورنۍ مې ټول ورونه مې پلار مې مور مې ټول سپورټ کوي
د حزب الله ابراهیمی یو لاس جوبل دی خدای څنګه له معلولیت سره هم لوبه کوي دی وایي
زما لاس خو او پیخه شو کنه مې نه راکې هغه شو کوچنیواله کې کنه نو پوهېدلم لاس مې راکې بیا جوبل شو کنه لومړی ځل خو ما چې کله اټبال کوو نو ما تر فیلډنګ کې به لږ مشکل و ځکه کنه نو بالد دومره ورسره ده کې ما لاس تاغه و کنه نو وروسته ورو ورو اوس ورسره عادت شوی یم کنه نو شکر ان شاء الله هیڅ مشکل نه لرم نه فیلډنګ کې نه بالینګ کې نه بیټنګ کې ورسره
د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی شفیق الله سمیم وایي که څه هم لاسته راوړنې لري خو د کرکټ نړیواله شورا دوی ته پام نه کوي او ډېرې نړیوالې لوبې نه لري نوموړی همداراز په کور دننه د معلولینو له اړوندو ادارو هم ګیلمن دی چې دوی ته یې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي
د نړیوال یعنی سی سی د خوانه کوم خاصه توجه د معلولینو لپاره نشته دی او همدغه زموږ د افغانستان کرکټ بورډ چې په کال کې مونږ ته یو د زونونو په سطح لوسیالي برابر وي نو تر اوسه خو صرف مونږ سره د صرف د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو څه امتیاز راکوي هغه یو په کال کې یو مونږ د زون په سطح باندې لوبې لرو او یو ټور لرو چې هغه یا هندوستان وي یا پاکستان ته خو یو ځل تللي خو هند ته مونږ ډېر تللي وو لکه کال کې مونږ یو ټور لرو او غواړو چې موږ ته باید ډېر ټورونه برابر شي ځکه چې څومره موږ میچ ورکیږو نو دومره موږ لپاره مفید تمامېږي ځکه چې اوس په نړۍ کې د افغانستان د معلومات لرونکو وګړو ملي لوبډله چې دا په درېم مقام کې ده دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی نور په افغانستان کې نور ادارات دي چې د معلولینو په برخه کې کار کوي خو متاسفانه چې هغه یو هم د ورزش د باره داسې کوم برنامه نه لري او موږ غواړو چې دا ورزش د بار ډیر کار وشي ځکه معلولین نو ورزش ته راتلل د خپل د سولې پیغام دی ځکه د سولې پیغام دی کچیر ته د معلولینو لوبي په نړیوالو تلویزیونونو باندې وښودل شي خلک وی وګوري زمونږ غا تکلیفونه مثال د چا خپې نشته د چا لاس نشته یو تک دا تکلیفونه چې وګوري نو شاید چې یوازې په افغانستان نه په نور نړۍ کې به هم د جنگ دغه ټغر ټول شي د خلکو زړونه به د جنگ نه تور شي او جنگ به لري شي او د سولې غوښتونکي یو نو مشکلات به زموږ صرف دغه دی چې زموږ خپل کا زموږ وزارت دی تر اوسه پورې زموږ نه پښتنه نه ده کړې چې آیا د افغانستان په سطح باندې د معلولینو کرکټ ملي لوبډله شته او که نه همداسې نور موسسات دي که موږ وګورو ډیر لوی لوی موسسات دي چې د معلولینو په نامه باندې فنډ اخلي ولې معلولینو ته د ورزش په برخه کې هیڅ کوم نو خیر نه دی رسیدلی
نبی الله وایي که څه هم په افغانستان کې معلولین ډیر دي خو هغه معلولین چې مختلف لوبې کوي کم دي د نور معلولین هم رابولي چې په کور دی نه کینی او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره دی زحمت وباسي
بدبختانه بویدم چې معلولین چې دی په کل کې چې دا په عموم کې ټول ډیر زیاته فیصدی لري افغانستان کې خو ورزشکار معلولین چې دی او بیا په خاص ډول د کرکټ په برخه کې هغه کم دي نو موږ زیاتره د شخصي ټیمونو سره دلته چې هغه روغ دی هغه سره لوبيګو او هیڅ کله دا احساس نه کوو چې موږ معلولین یو یا موږ په یو برخه کې ستونزه لرو یا مونږ کرکټ نشو کولای همدازه چې مونږ ته هم روغ ټیمونه کې د چانس راکول کیږي ځکه مونږ ډېر خواري کړې په ځان باندې مونږ ټول علاقانو نو هیڅ کله مو دا احساس نه کړو نو بل چاته دا احساس ورکړي چې مونږ معلولین یو مونږ ستونزه لرو مونږ نشو کولای او هغه معلولین چې هغه دا فکر کوي چې معلولیت ناتواني ده هغه ته مې په خاص ډول باندې دا پیغام دی چې معلولیت ناتواني نه ده یو محدودیت ته او مونږ کولای چې دا محدودیتونه د خپل ظرفیت د لوړولو په خاطر یا د خپل ځان باندې د کار کولو په نتیجه کې چې دا دغه محدودیتونه هم له منځه ځي خو مثال زموږ لوبغاړي کېدل شي چې په سر کې مونږ ته هم دغه یو مونږ سره هم دغه یو ذهنیت موجود وو هو وخت کې چې مونږ کوشش وکړ ترڅو خپل ځان یو ځای ته ورسو، دا یو هدف مو ځان ته وټاکه او د هغه هدف لپاره مو کار وک. نو غدي الحمدلله چې مونږ نن د افغان د 15 میلیونو افغانانو نمائندګي کوو.
د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل لوبغاړی عبدالله لیوال هم معلولینو ته دا پیغام لري چې فکر دې نه کوي دوی تر نورو کم یا ناتوانه دي، که دوی هڅه وکړي ډکه منګولې به کور ته راسته نشي.
نور معلولین ورونه دي په ول قدم کې دوی تعلیم وکړي او تعلیم کې ځان ورسوي، هغه تر څنګ کې به سپورت وکړي، کرکټ وي، اکبل برخه کوشش دی وکړي. معلولیت ناتوان نه ده، څنګه چې مونږ دغه معلول یو افغانستان لپاره مې لوبي کړی، افغانستان بیرغ پر جهان کې رپو، داسې هم دوی هم کولای شي چې راشي او خپل سپورت وکړي او خپل کرکټ وکړي. او معلولیت نتوان نه ده، دوی باید هیڅکله دې ته ونه چې زه معلول یم د کار نشم کولای، کوشش چې وکړي ادب چوټه کې اطمینان وي ته ځان رسول شي. په اول قدم کې به دوی تعلیم وکړي، هغه تر څنګ کې به دوی سپورت وکړي، هم کرکټ وي کابل برخه، انشاءالله ځان برسوي او معلولیت نتوان نه ده.
چې د معلولینو د کرکټ لوبډله کله جوړه شوه او څل استراولنی لري، په همدې اړه زموږ همکاري د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
څه کې مونږ ته وایي چې د معلولو ځوانانو د کرکټ ټیم څنګه او څه وخت جوړ شو؟
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په 2012 کال کې د معلولینو لوبډله وټاکل شوه، معلولینو د کرکټ رامنځته شو چې خوشبختانه د پیل له ځوانانو لوبو څخه وشو. د کورنۍ کرکټ په کچه دوی ته برنامه پلان شوې، طرحه شوې او له هغې وروسته دوی ته د افغانستان کرکټ بورډ زمینه برابره کړه چې له هیواد بهر هم لاړ شي او په بهرنیو لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي.
څو زونو کې دوی ټیم لري؟
موږ په 5 زونو کې د معلولینو لوبډلې لرو چې د هر کال په جریان کې دوی لپاره موږ د کرکټ مختلفې برنامې لرو او دوی داخلي ټورنمنټونه ترسره کوي.
ډېر ښه. دوی تر اوسه کوم مملکتونو سره لوبې ترسره کړې دي او څومره لاسته راوړنې لري؟
بلې، دوی تر اوسه پورې ډېرې ښې نتیجې لري، ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. تر اوسه دوی په اوډ سیریز کې ګډون کړی، په ایشا کپ کې ګډون کړی، په د هندستان، پاکستان، بنگلاديش سره لوبي کړې دي چې د یادو هیوادونو پر وړاندې بریاوې هم ترلاسه کړې دي.
دا ټیم تنا هلکان دي او که انجینر پکشته؟
اوس فعلا موږ د هلکانو ټیم لرو او دوی لپاره برنامې لرو چې سکل هم د دوی لپاره ډېرې ښې برنامې ترتیب شوې دي او د هغې په اساس به دوی خپل پروګرامونه مخ ته وړي.
معلول ځوانان څنګه کولای شي چې ولوبېږي؟ یعنی که څوک پینه لري دوی به څنګه کولای شي منډه ترسره کړي، دا لوبه به څنګه؟
بله، رښتیا هم چې زموږ هیوادوال ډېرې پیاوړې روحي لري او هیڅکله هم خپل امیدونه او هیلې له لاسه نه ورکوي. ډېر کلک ځوانان دي زموږ. تاسو که راشئ کله چې دوی لوبي دوی وګورئ، د دوی د بدن ډېر عضوي نوي، اما بیا هم دوی خپل همت له لاسه نه ورکړي، ورزش کوي او موږ ورته هم ډېرې ښې زمینې برابرې کړي دي. د هغې په اساس باندې دوی خپل کرکټ مخ ته وړي او د دوی چې کومې هیلې ارمانونه دي موږ هڅه کوو چې هغوی ورسیږي دغه هیلو ارمانونو ته. دوی لپاره د کورنۍ کرکټ په کچه چې کومې لوبې برابرېږي، له هغې وروسته بیا بهرني سفرونه ورته هم ترتیبیږي چې سږ کال هم د افغانستان کرکټ بورډ دوی لپاره بهرنی سفر په پام کې نیولی دی. نه تنها چې دوی د ځان لپاره د ښه صحت لپاره ورزش کوي، او دوی تر اوسه په دې بریالي شوي دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي. دوی په خپلو ولایتونو په خپلو زونونو کې تمرینات کوي، خپل تمرینات مخ ته وړي او بیا ورته د داخلي کرکټ په چوکاټ کې موږ لوبې ترسره کوو او دوی د کال په جریان کې لوبې هم لري. خوشبختانه چې موږ په دې وروستیو کې ښاغلي فرهانی سبزي چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس دی، اړوند څانګو ته لارښوونه وکوله ترڅو هغه غوره لوبغاړو لپاره قراردادونه جوړ کړي. موږ هغوی ته قراردادونه ورکړل او میاشتنی معاشونه مو ورته ټاکلي دي چې د خپل د معلول لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي او کولی شي چې دوی خپل کرکټ ته دوام ورکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ